مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. یو شمېر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمېر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یاده غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده چې نن پیلېږي او د اپریل تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدل له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان د غوښتنو په اړه خبرې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل راځي. د اروپا د پارلمان غړې هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره منع کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمېر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ونشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. د اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه یې نه دي ورکړي، خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي سره له دې چې په افغانستان کې هر ورځ زرګونه ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، دوی له هغو سره د مرستو د برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د ډبلیو ایچ او په یو ټویټ کې چې پرون خپور شو، د دې سازمان له شریکانو مننه شوې او پکې ویل شوې دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو د برابرولو هڅو ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړنو له مخې 1,000 افغان ماشومان له حادې یا سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړه ځپلي بخمود ښار ستراتیژیکې سیمې په ولکه کې دي. دا خبر د اوکراین د پلیو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ نیولې دي. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه د زده نقیزه اداوي ل خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. د اوکراین یو چارواکی ویلي دي چې د بخمود په جګړه کې له 13 ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شای څرګندونې د منلو وړ نه دي. ښاغلي شای تیرونې د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې وویل چې دا ډول سرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باوري چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده. د افغانستان لپاره د دې غونډې پر نتایجو به له یو شنونکي سره خبرې وکړو. د سودان په جګړه کې د ایسار شویو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت له هڅو به هم خبر شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده.
په سودان کې د ورستیو پرمختګونو په اړه به له د نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې جزئیات درکړو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د کرکټ تورنمنت روان دی.
تورنمنت چې دی دا موږ خپل د ټیمونو څخه پیسې اخیستې دي. موږ خو سپانسر نه لرو، نه کرکټ بورډ موږ ته کومه بودیجه کړې ده. دا ټول چې دی د ټیمو څخه موږ پیسې اخیستې دي.
په دوهم نیمای کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې د ویانا د غونډې په اړه بحثونو ته ځانګړی شوی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم د ټکنیکی لا چارو لارښوونه او قاب پایکار کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم وریدل یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان په ویانا کې راټول شوی دي دوی غواړي چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې په خپل مبارزه کې خپل هڅې سره همغږي کړي په دې اړه د جزئیات لپاره نوریاس نوري په استودیو کې راسته ده نوري صاحب
بلې تکل صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله د اوتریش په پلازمینه ویانا کې دا غونډه نن سهار پیل شوې ده درې ورځې به دوام کوي د ویانا په غونډه کې طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش څیرې راغونډې شوې او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي د دې غونډې تنظیمونکي د اوتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پټریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حق مانا د جګړې د پاتر سوال او د یو دیموکرات حکومت د جوړي دول لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبري وشي خغلی پټریچ همدارنګ ویلی چې په افغانستان کې سول نشرات لای مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وچ د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات تر سره شي متکلسب د ویانا په غونډه کې د پخوانی ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر پخوانی غړي ډیپلوماټان ژورنالیستان پخوانی چارواکي او سیاستوال راغون شوي دي د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم یو ګډونوال دی د دې جبهې د رسنیو د څنګه غړي هوشنګ سای سره مو مخکې البته تیر شپه خبري وکړلې او د دې غونډه په اړه مو ترې وپوښتل چې د دې غونډه کې به دوی پر کومو مسایلو ډیر تمرکز وکړي هغه وویل چې پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسنۍ بحران د افغانستان د استلو پر لارو چارو به ډیر تمرکز وشي
تمرکز بیشتر این کانفرنس روی تقویت اعتماد سازی در میان جیرانان
د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جیرانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامی او سیاسي فعالانو ترمن د اعتماد جوړولو پر پیوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا پر طالبانو او د غوی پر پلویانو د فشار زیاتول او د غشان له وسنی بحران د وتلو لپاره د طرحې پر جوړولو
شران طرحې بیرون رفت از بحران کنونی خواهد بود
د دې غونډې ګډونوال به تکل صاحب درې ورځې بحثونه کوي تر چهارشنبه پورې دا بحثونه دوام کوي او په چهارشنبه هم یو خبری غونډه رابلل شوې ده او د غونډې نتایج به هم له رسنیو سره شریکيږي البته د یادونه وړ بول چې طالبانو تر اوسه د دې غونډې په اړه تفصیل نه کړي خو له دې مخکې له هیواده بهر په بهرنیو هیوادونو کې د یو شمیر سیاسي څیرو د غونډې دوه په اړه چې البته د پخوانی جمهوری نظام پخوانی چارواکی یا د ولسی جرګې غړي یا نور مشهور څیرې راټول شوي د هغو پر وړاندې ځینې وختونه عکس العمل سرګن کړی او ویلي چې دوی هغه څیرې دي چې لمخ کې آزمویل شوي او د افغانستان خلکو ته معلوم دي خو دا غونډه په ډېر یو حساس وخت کې رابلل شوې ده هغه هم داسې چې یو اونۍ وروسته د دوشنبه په ورځ به د قطر پلازمینه دوحه د ملګرو ملتونو د یوې غونډې کوربه وي دا غونډه ملګرو ملتونو د دې لپاره رابللې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د سختو دریځونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو یوه ګډه همغږي رامنځته کړي البته د دې غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد څرګندونو هم ډیر خبرګونونه راپارولي او دی ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو پر موضوع هم خبري وشي هغه چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم پر رسمیت نه دی پیژندلی خو دغه څرګندونې له مختلفو لورو وغندل شولې او ویل شول چې باید دا موضوع په دې غونډه کې مطرح نشي بلکې طالبان باید د هغو چلندونو په خاطر باندې ځوابګوي او بلل شي چې دوی په افغانستان کې په تیر بیا د خزو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې پر هغوی راوستل دي
تیر زیاته مننه نوریاس نوریزم همکارو چې پا په ویانا کې د افغان سیاستوالو او فعالانو د غونډې په اړه جزئیات راکول. دا غونډه نن پیل شوې ده او درې ورځې به دوام کوي او د اپریل تر په شپږمه نیټه به پای ته رسیږي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د موضوع د سیاسي چارو له شنون کې احمد خان اندل سره څیړو چې همدا شیبه د واتس اپ اړیکه په تماس کې دایره سره. اندل صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوي دا غونډه مخصوص داسې وخت جوړیږي چې هلته د ملګرو ملتونو په هڅو یوه بله غونډه جوړیدونکې ده او د ملګرو ملتونو د مرستیالې په وینا کېدای شي چې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسله هم خبرې وشي.
د لوی خدای په نامه سلامونه ښاغلی تکل صاحب تاسو او تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو باید ووایم چې د هر افغان او د هر یو تبدی هیواد د حق ده چې د خپل هیواد د سرنوشت په هکله غونډې ونیسي، ناستې ونیسي او راټول شي، فکر وکړي. دا حق ده. خو څوک کوم خلک آیا چې هغه امتحان نه ورکړي، چې د خلکو سرنوشت لوبې کړي دي، چې شل کاله د امریکا او د ناټو هیوادو سره یو ځای یوازې خپل جیبونه ډکل، د خپل ځان فکر کوو، د ولس په سرنوشت لوبې وکړي، قومي تجارتونه وکړي، اوس په بهر کې د ځینو بهرنیو هیوادو په مرسته بیا غواړي چې دغه چې غونډې وکړي او نالوشین وکړي. په داسې حال کې چې موږ ډېر کم سیاستوال لرو او په جمهوریت کې ډېر کم پاک خلک وو، اکثره حتی سواد نه ګرځي، فلي تعصب لري، د نور قومونو سره ضد لري، اصلا دی یو بل تحمل نشي کولای. دوی په خپل وخت کې په خپلو منځو کې حتی یو د بل د غاښو ایستلو ته اختار نه ورکول. نو راځم ستاسو د خبرې ته چې واقعا همداسې د نه یوازې په دې غونډه کې د ویانا په غونډه کې، بلکې د امریکا متحده ایالاتو هم یو غږ کړی ده چې د طالبانو رژیم به په رسمیت نه پېژندل شي. دا غونډه چې په دوحه کې جوړیږي دې ته ځینې خنډونه شته، خو دا فشار په چا ده؟ دا فشار په څلوېښت میلیونه افغانانو چې په فرار کې دي، تر فشار لاندې خپل اولادونه خرڅوي. دوی غواړي چې افغان نورم ضعیفه کې قوي کړي. په طالبانو دوی هیڅ نوع فشار نه شي راوستی او پر رسمیت به ورو ورو ځینې هیوادونه سفارتونه یا سیاسي نمایندګان ورته ومنل. دوی هغوی خپل کار کوي، دولتداري په مخ بیایي، فشار په عام ولس ته چې زموږ ولس ډوډۍ نه لري، زموږ ولس اقتصادي ستونزه مخ ده، اوس هم فرار کړه. دغه لوبه باید پای ته ورسیږي. زموږ دغه پتش په نامه سیاسي باید هغه کار ته مخ کړي چې په افغانستان دننه کې لویه جرګه جوړه شي. راټول هر هغه بهانه واچ غونډه جوړ کړي ده، نتیجه صفر، ځکه چې په افغانستان دننه کې دوی توجه نه کوي.
اندر صاحب، فکر کوي چې د طالبانو حکومت خو تر اوسه پورې له تقریبا ټول ډلو سره ناسته او کیناستل یا غونډه کول یا جرګه کېدل نه دی منلي. فکر کوي چې له دوی سره به یې ومني یا هغه سپارښتنې چې د ویانا په غونډه کې کېږي طالبان به هغو ته پاملرنه وکړي یا به اهمیت ورکړي؟
طالبان هم په خپل هغه متوازن سیاست کې یا په بهرني سیاست کې ښه رول نه ده کوي. په کور دننه کې د خلکو نه مشرت نه ده کړی. موږ اساسي قانون لرو. موږ دوی په دا دوه کالو کې د نړۍ د سیواد خوا پر فرصتونه پیژندل او له بلې خوا دغه مرور غونډه دا افغانان دي که خو که بدو د دې د افغانان یو نړۍ د نه په پازابي دوی د بشریت هم له کړی وای روغه جوړه ناسي سره کړی وای. که څنګه چې کورونه پاک منظم ساتلی وي له دوی سره نیم جوړ شي، دوی بټه راسي او نړیوالم پازاب نشي او بل په افغانستان دننه کې لوی جرګه وي. خو زه چې فکر کوم دغه ځینې سری چې پیژندل شوی دي، طالبان په خپل دریز ولاړ دي او ما د نوري صاحب په خبرو کې وایم چې دی ویانا غونډه یو دیموکراتیک رژیم غواړي، حکومت غواړي یا داسې قانون غواړي. طالبانو شل کاله د خپل دغه اسلامي شرعي نظام په خاطر مبارزه کړې ده. یوه خطوه نه شاته دي، نه وړاندې دي، یا د نړۍ ټوله ټوله تم کړې ده او دوی سره جوړښت نه
کوي. نو اندر صاحب،
په اسلامي نظام ولاړ دي. د دې لپاره خپل طالبان باید یو نرمشه ودی، یو د ملګرو ملتونو منشور سره سم
وزام هم دغه غواړم. لته سو پوښتم چې طالبان نغواړي چې انعطاف وکړي او دلته د خلک هم له نړیوالو سره اړیکې لري، ارتباطات لري، نړیوالې غونډې جوړیږي، د ملګرو ملتونو په ګډون هلته د ملګرو ملتونو پر چارو په کارونو باندې بندیز لګېدلی. یعنی داسې یو حالت دی چې د بنبست یو حالت دی، یعنی نه طالب انعطاف کوي او نه د خلک له خپلو هڅو لاس اخلي. نو د دې به آخره څه کیږي؟
زه د یو بې طرف افغان په توګه چې په خارج کې ناستیم، موږ په بهر کې غونډې جوړ شوي حکومتونه لکه د راولپنډي د مجاهدینو او همداسې د بن ومې ویل چې شل کاله د نیمې نړۍ مو سره راغلی او پیسې هم راتلې هر څه دی، مګر کله چې افغانانو نه غوښته هغه ونه منل شو. نو دا خو یو څو دانې بګیل شوي تښتېدلي یا سیاسیان یا غیر سیاسیان یا ژورنالستان یا مدني فعالان چې وخت سوزونه کوي، د دوی په خوله باندې هیڅ تغیرات په افغانستان نه کې نشته تر څو چې ټول نور هغه نخبگان هغه واقعي سیاسون چې غواړي د افغانستان دغه مناظر ته د پای ټکی کړي او په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی راشي. طالبان مجبور کړي ته چې یو څه ساعت راولي د نجونو مکتبونه خوشي کړي. دا هیواد پردی هیواد نه نیولی، نه کوم کفري هیواد ده، دیکتاتوري رژیمونه دلته نه چېدي، افغانان په دې بدر کې دي. تر هغو دغسې یو لویه غونډې ته هغه هم د افغانستان په دننه کې ملګري ملتونه شرایط آماده نه کړي او دغه زبر ځواکونه چې چین، روسیا او امریکا یو بل ته خبر خدای او بیا غواړي چې مونږ ته خپل سره جګړه یا بچی جګړه ودی. دوی دا افغانستان په خلکو زوم نه سوځي. زه باور نه لرم چې دغه څه غونډې به کوم تاثیر کوم فشار په طالبانو او افغانستان په اسلامي امر راوړي.
مننه. یو ورسته پوښتنه، داسې ځواک، سیاسي ځواک یا سیاستوال یا فعالان یا د فعالانو ډله شته په افغانستان کې چې هم د نړیوالو چې هم نړیواله ټولنه د دوی غږ واوري او هم طالبان د هغو په وړاندې لکه نظر ولري؟
ولنس ډېرې قوي زبونه دي په افغانستان نه کې، نه بهر کې هم غړي دي. متاسفانه چې نه غربیان غواړي نه شرقیان غواړي چې له هغو سره وغږېږي، او طالبان خو وایي چې موږ په زور نیولې ده او شکل جهاد کړی ده. دغه نیمزرما ټولې د ما په ټولو
څوک دي دا ګروپونه چې تاسو وایي شته؟ لنډ لطفا.
سیاسی اقشادی مثلا زموږ د وطن ګوند همداسې نور سیاسي ګوندونه دي، جبهې جوړې شوې دي، جمهوري خواهانو په نامه ګوندونه جوړ شوي دي.
د وطن ګوند خو که هماغه پخوانی د وطن ګوند وي اندر صاحب وبخې، دغه په وړاندې خو نه طالبان او نه د افغانستان نور جهادي ډلې او مخصوصا هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې په واک کې و دغه په وړاندې ډېر مثبت نظر نه لري. زما مطلب دا دی چې داسې گروپ یا ڈالا یا گوند چھ ٹولو تا دے منلو وڑوی تسشتا؟
آغا دے افغانستان ملی منافی دی چھ پاکی که ما یو مثال در که دے وطن گوند نو پا جادیانو کم طول خواهی نو وطن تا دیج من خلق ستا پا طالبانو کم ستا پا دو سیاسون چھ وسط کتیلی دی کسا مکسر دے قوم دے جب پا نامو بانی بیرغنی چی کری، مگر شاید دیس خلق کی داغ طولو تا بای شاید آماده سی او غا گوسی طالبان هم آغا دے کمیسون دی عودت جوکه دے سیاسون پارا در دروغ کمیسون بای لری کی او قوی قیام او غاگو کی کمپاین شروع کی او دا با دے طالبان هم گتا میده طول افغانانو دے نور سیاسون نور عذاب بگتا ہو کنی دا رقم نور یو ډول کلکونه به چیږي چې په اخر کې داخلي افغانانو لوګ سره مخ یاو افغانانو جاده کړی د بیا په استقلال مخې سره بیا په کېښته کې دی لوګه ده او د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنل کیږي. د انځوا خاطر به یو لوی ملي قیام او ملي منافع لپاره یو لار اوریدل مهمه ده.
تیر زیاته مننه. احمد خان اندر د سیاسي چارو شنون کوي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د رایستلو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سودان له تیرو نهو ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن هم ورځي او دغه هیواد پلازمینه خرطوم ته وغځېده. د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بند یو سل شل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډیر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پیژندنې کار پیل شوی او کارتیا شوه په خوندي ډول به هغه هیواد وویستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي، انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي څومره دوی ته موجود ده او خدای مکه خطر موجود و اتمن به راوتلو په مسون توګه انتقال زمينه هم مساعد سي. په دې مورد باندې بهرنیو چارو وزارت په کار بوخته.
نو موږ په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستیال ویان زی احمد تکل د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه شان د سودان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنیو په موندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نشو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تیر ورځ په خوست ولایت کې ویغونډې ته د خبرو پر مهال ویلي و چې دوی د سودان په جګړه کې د بندو یو سل شل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. خاغلی متقی دا وکړه چې حکومت یې له دې وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځي کاکړ د وري په 28مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزی یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سودان کې د بندو افغانانو د رئیسلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نه ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشیا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تیره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بیلابیلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د رایستلو لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. د سودان په جګړه کې له نسبي آرامۍ وروسته د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د خپلو زرګونه اتباعو د تخلیې بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې، خو دواړو خواوو د غوښتنې له پامه غورځولې دي. لږ تر لږه دوه ځایه د تخلیې کاروانونه هم تر حملو لاندې راغلي. اسد الله لودین د نړیوالو اژانسونو په استناد د سودان د جګړې وروستای حال راکوي.
په سودان کې د دوو پوځي قومندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې د لس ورځې پوره شوې، خو تر اوسه یې د پای ته رسیدو کوم څرک نه لګیږي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د جګړې له پایله تر اوسه لږ تر لږه 340 تنه وژل شوي او دغه هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په سودان کې میلیونونه کسان لومړنیو خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او زرګونه بهرني ډیپلوماټان، د خیر ښېګڼې کارکوونکي او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د شنبه او یکشنبه په ورځو جګړه په نسبي ډول آرام و چې ترڅ کې بیلابیلو هیوادونو د تخلیه چارې ګړندۍ کړې. د لړ کې امریکا د پوځي هلیکاپټرو لارې د سودان له پلازمینې خرطوم نه د خپل سفارت کارکونکو تخلیه کړل. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ویلي اروپאי ټولنې هم څه باندې زرتنه له سودان تخلیه کړې دي. اژانس نن دوشنبه د اروپאי ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله دا خبره کړې او خاغلی بورل له فرانسې مننه کړې چې د عملیاتو کې مرسته کړې. ډي پي اي لیکلي د تخلیه شوو په ډله کې شل اروپאי چارواکي هم شامل دي. په سودان کې لکتر لګا د تخلیه دوه کاروانونه چې یو کې د قطر د سفارت کارکونکو او بلکې فرانسوي اتباع انتقال دل تر برید لاندې راغلي دي. د بریدونو کې د یو کس د ټپي کې دوه راپور ورکړل شوی دی. د تخلیه عملیاتو ته زینو هیوادونو پوځي الوتکې لیګلي، خو یو شمیر نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سره سمندر تر بندر په موټرو کې ورسوي او بیا یې بیړیو کې کینوي. له همدې بندر چې له خرطوم سره شاوخوا 800 کیلومتره واټن لري، ځینې بیړۍ سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د سودان جګړې په خرطوم او شاوخوا کارونو کې یو شمېر روغتونونه بند کړي او جګړه کې د دبليو اف پی د دریو کارکونکو له وجلو وروسته دغه ادارې د مرستې رسونې چارې هم ځنډولې دي. په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشا ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ د اپریل په 15مه پیل شو. دا دوه ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 کال کې په ګډه د پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه اوري چې بلالي بشیر چمتو کړی ده.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د متحده ایالاتونو د افشا شوي استخباراتي ارزونې په باب لیکنې خپرې کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو پکې اندېښنه ښودل شوې ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي لیکلي د امریکا د دفاع وزارت د هغې پټې ارزونې له مخې چې په وروستیو کې افشا شوي راغلي چې له افغانستانه د امریکا د پوځ تر وتلو وروسته داعش ډله د امریکایي او اروپایي اهدافو پر خلاف د توطیې لپاره له افغانستانه د مرکز په توګه کار اخلي. د امریکا په استخباراتي موندنې کې چې د ډیسکورد په نوم د پیغامونو په پلیټ فارم کې خبره شوی پر لویو مناسبتونو لکه په قطر کې د 2022 کال د فیفا نړیوال جام پر مهال د داعش د احتمالي حملو پر مشخصو پلانونو بحث شوی دی. په لیکنه کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله ویل سوی چې په دغو پلانونو کې پر کلیساو، سفارتونو او نورو اهدافو د داعش ډلې د وړو حملو پر جزئیاتو هم بحث شوی دی. د دغې پټې ارزونې له مخې د داعش ډلې مشران د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د نهو تروریستي توطیو لپاره پر همغږي کار کړی او په فبروري میاشت کې د دغو توطیو شمیر 15 ورسید. په دغه راپور کې چې تر ټولو محرم بلل شوی راغلی چې داعش د بهرنیو عملیاتو لپاره پر یو ماډل کار کوي چې له افغانستانه بهر پر سرچینو په مشخصو هیوادونو کې پر عاملانو او د اسانتیا برابرولو پر شبکو متکی دی. په دې افشا شوي ارزونه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا څرګندونو ته هم اشاره شوې چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي د داعش د خراسان څنګه چې د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د تخلیه پر مهال ډیرلس امریکایي پوځیان او لسګونو افغانان ووژل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ودی په حال کې ده.
ازادي رادیو اوري. په روزګان ولایت کې د یووالي په نوم د کرکټ اختریز تورنمنت پیل شوی. په دې سیالیو کې یو شتو لوبډلو برخه اخیستې ده او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي.
د کرکټ د اختریز سیالۍ د روزګان ولایت په جراوت ولسوالۍ کې ځوانانو په خپل شخصي لګښت پیل کړي چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او ورورولي ښودل شوی ده. د دې ټورنمنت مسول عبدالغفار ظاهر وایي چې په دغه سیالیو کې 22 لوبډلو برخه اخیستې ده او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي.
موږ ټورنمنت کې تقریبا 22 لوبډلو ګډون کړی دی چې په دې 22 لوبډلو بیا د په ګروپي ډول باندې یعنی پر ګروپ باندې ویشل دي چې ا ګروپ، بی ګروپ او سی ګروپ نه دي. ټورنمنت چې دی دا موږ خپل د ټیمونو څخه پیسې اخیستې دي، موږ خو سپانسر نه لرو نه کرکټ بورډ موږ ته کوم بجاره کړی ده. دا ټول چې دی د ټیمو څخه موږ د پیسې اخیستې دي، دا غوی په لګښت باندې دا ټورنمنت مخ ته وړو.
لوبغاړي چې دې سیالیو کې د لګښت په پرې کولو کې نږدې هر یو برخه اخیستې خوشاله دي چې د سیمې د ځوانانو سره پر یو میدان راټول سوي او لوبي کوي.
نوم یې خالد احمد دی، د هیوادمل ټیم لوبغاړی یم. دا اختر ټورنمنت شروع دی، ډېر د خوشي احساس کو. ش ټورنمنت دی، ځوانان پر راټول دي، د نشي د بده کارو څخه په امان دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ټورنمنتونه نورم ډیر سي او زموږ هیوادمل چې کوم دی هغه دغه ټورنمنتو څخه خوند اخلي او اخترز شي به شپه تیریږي. دا یو کې چې دا ټورنمنتونه ډیر سي.
سادلا سادتیم د جراوت ولسوالۍ د اتحاد لوبډلې یو لوبغاړی. نو ټورنمنت چې دی د پخوا په پرتله ډیر کوي دی، په دې خاطر چې اختریز ټورنمنت دی، یعنی د خلکو هیلي را ژوندې سوی دی. مخکې چې و سوار لشتمونه 15 لشتمونه به دا ځلې تقریبا تر 25 شپږو شتمو پرې دلته زموږ سره راجستر ټیمونه سته چې په دې ټورنمنت کې ګډون کړی دی او ټورنمنت خپل د سولې په بازار کې یعنی د خلکو هیلي را ژوندې سوی دی.
د کرکټ یا جی سیالی په جراوت ولسوالۍ کې د مازیګر لخوا پیلېږي چې لیدو ته سلګونه ځوانان د شنو او تورو چاو سره یو ځای راځي.
زه احمد شاه جواد د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ د زرتالی د سیمې څخه راغلی یم. دته د لوبي ته راغلی او ډېر شخوند یو کې د نړۍ څخه مثال له ډېر شایسته ځوانانو ډېر شایسته لوبه وسوه. ډېر کرکټ ما خپل شخوند راکوي. زه خپل د کرکټ د لوبي ډېر مینوال یم. خپل هم کرکټ کوم بس فایټینګ کې برخه لرم نه. دا خو نه د ځوانانو لپاره یو برداشت یو شخوند کې د لوب خو نو افغانستان او د ګرد یو دوی
پاورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې سشکال اختری زیاده کرکټ سیالي پیلېږي چې سلګونه ځوانان یې ننداري ته راځي.
قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ پر مسایلو خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانی ولسی جرګې یو شمیر غړي، پخوانی ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یاده غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده. نن پیلیږي او د اپریل تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان د غوښتنو په اړه خبرې دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړې ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کار منع کړې دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمیر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ونشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحث پیل شي. د اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه یې نه دي ورکړي، خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي او ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندنې ټول شرایط یې پوره کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې په افغانستان کې هر ورځ زرګونه ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د نشتوالي له کبله د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، دوی له هغو سره د مرستې د برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. WHO پرون په یو ټویټ کې خپلو شریکانو مننه کړې او کلی دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړنو له مخې 1,000 افغان ماشومان له حادې یا سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړه ځپلي بخمود ښار ستراتیژیکي سیمې په ولکه کې دي. د خبر د اوکراین د پلو ځواکونو قماندان الکساندر سیرسکي پر خپل ټلګرام پانه لیکلی ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ نیولې. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې مشر ایفګنی پریګوژین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه دا زده نقیزې ادعاوې له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین یو چارواکي ویلي دي چې د بخمود په جګړه کې له تیرو څلرویشتو ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شایي څرګندونې د منلو وړ نه دي. ښاغلي شایي تېره اونۍ د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې دوی وویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش چیرې راغونډي شوې او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ ویلی چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي په افغانستان کې سول نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړۍ والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي ډیپلوماتان ژورنالیستان پخواني چارواکي او سیاستوال راغون شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګ ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تفسیر نه کړی خو له دې مخکې له هیواد بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي چې په هغه کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې آزمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلی دي. د طالبانو حکومت هم همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او ادعا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړ شوی چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبه په ورځ د مې لومړۍ نیټه به د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي امینه محمد د سرمنشي مرستیال امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه راپارولو که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویندو نو په دې اړه نور وضاحت ورکړه ویل دا غونډه به د طالبانو د پرسمت پیژندلو پر مسلې نه ترخی بلکې ډیر تمرکز به پر دې وی چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې دواړه میلمانه د ټلیفون لارې راسره وصل شوې دي. انصاري صاحب لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې په ما خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکن ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغل نوری تاسی زران ملما همکاران و طول و معزز و اوریدون کتا السلام علیکم و رحمت الله. لبعد مرغا په تیر نگدی تاریخ کې چې د نړۍ په هر گوټ کې دغه سی کوچنی یا هم ستر غونډې دایره شوی لکه د بون جرګه یا داسې نوري د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوي، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیلزاده بچي او استازي چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو او دې هیواد او ولسته کاملا ژمن وي په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو جنایاتو او د دغه بدبختی او لا عواملو ډاکتی او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډیر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمېږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمېږي او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځي. موږ له نړیوالو دوستانو هیله من یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیله من یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیله من یو چې نورې دغه تورې تیرې دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې تیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. که داسې کوي نو بیا د افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړي چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخکې هم آزمویل شوی دی، خو ورسره بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري او په تیر شلو کلونو کې حداقل د خلکو ته خودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې خبرې وکړو، دا یو تشه ده چې تل په دغه سي د افغانستان په دا پرلپسې سیاسي او دګرونو کې یا بدلونونو کې رامسته شوی ده. په هر صورت د اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایې؟ حداقل له افغانستان بهر یا که په داخل کې امکان نه وي داسې غونډه جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوې، یو شمېر افغانان پکې راغونډ شوي دي او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده، په تېره بیا د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېره کړي او که وکول شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو ته د پروګرام تخنیکی همکارانو او ریډونکو ته. لپاره مرګ په تیرو څه د پاسه د اقل څلو لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګو شاهدان یو چې یو بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه ترلاسه نه ده ورکړې.
سادات صاحب، بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې، د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونه وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو، ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام ړنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه دا ورکړې.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم او دې خبره ته زه اطلم چې دې عمده لامل او ریښې څه دي او ولې داسې کیږي. په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثرا بخنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی، باید وی منو او وی زغمو، اکثرا دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجې نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم هغه رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین، هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عینې حتې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه یې څه شوه، بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارن، او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبر رامنځته شوی ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکرار تیری هغه تیری چې منفور شوی دی، خپل امتحانونه ورکړی دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه به نړیوال کې اعتماد وکړي، ځکه چې تاسو دغه آزمایل شوی تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایي، ولی دا ولسونه په پښتو
باندې ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي ورسره. بیا به منصاري صاحب تاسو در شو، ستاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په هغوی باندې را ټول شي، د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري او پاک تیری وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بلې انصاري صاحب تاسې ښکاري. بلې انصاري صاحب زما غږ اورئ؟
اوسې اورم. بلې
تل دغه خبره کیږي، موږ په باسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې ده وای دا همغه پخوانی تیری دی، یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکي دی، یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي، تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي، دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغو باندې راشي؟
بله، للالحمد افغانستان زرخیز هیواد، افغانستان په غرور هغو کې، د افغانستان په شاړو میرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان، داسې شخصیتونه علمي، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز شته، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې د هغوی پر افغانستان زړه خوږیږي، د هغوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره ژور تړاو دی، د افغانستان له خاورې سره او د دې ولس له دردونو سره ژور تړاو لري، دغسې د بشریت سره پراخه مینه لري، د بشریت په خدمت کې دي، د العالمین د احکامو په اساس د ولقد کرمنا بني آدم، د انسانیت د ارزښتونو په اساس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي، ستاسې نه نیولې دغسې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داسې شخصیتونه لرو چې هغوی په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې، د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې، هم د سیاست، هم د حقوقو او قوانینو، هم د روغتیا، هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي. موږ فکر کوو که د افغانستان له دننه تمرکز کیږي، باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل، د هغوی سوانح، د هغوی کارنامې، د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کودونه، د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري هغه راواخیستل شي، دغسې له نړۍ که هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي، د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي، وکتل شي. یو تاسو په یو رسنۍ کې هستی، تاسو چې د خپلې رسنۍ ته یو آشپز په کار ګمارئ، آیا تاسو د هغه پروفایل نه ګورئ؟ د هغه بیوګرافي او سوانح او کارکردګي نه وینئ؟ که داسې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي، کله یې مالګه زیاتوي، کله یې مرچکې زیاتوي، کله یې دیګ سوی وي، هغه تاسو درېمه او څلورمه ورځ په خپله رسنۍ کې یا زه په خپل دفتر کې پرېږدو؟ هېڅکله نه.
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو مونږ ټول. بله، وګی ګرځو په هر صورت. مننه پوسولو ستاسو خبره باندې.
تاسو وګورئ د یوې خبرونه یو د یوې آشپزې چې دغه حال وي چې مونږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتي لحاظ، هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کومو کرکټرونو سنبال وي، مګر د ملک او د هیواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو چاته ورسپارل، دا باید په شد و مد د دوی تیر کارکردګي، د دوی د خاندان کارکردګي، د دوی راتلونکي ارمانونه او افکار باید وڅېړل شي، دغه پاسه په کار په دندوګ مارل شي. دا هم الهي فرمان دی، هم د خلکو غوښتنه ده. او کچیر داسې وي چې بار بار قاتلین، رهزنان، غله، چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلیږي، دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي، دا به په کور دننه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی مني او 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 یا بیا زغمي.
انصاری صاحب مننه. بیا هم رازو ساده صاحب، دغه څیرې چې په د دې ویانا په غونډه کې را غونډ شوی دی او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت. ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو مدني فعالانو د بشر د حقوقو او د غرض نورو. خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوري نظام یو شمیر مشهور څیرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګند شوي دي. اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي. دوی به څنګه وکولی شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي؟
ستونزه خو همدا ده قانونوري صاحب چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلکو او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړوونکي هم همدوی وو. په ولس کې د ولسونو یرغمل نیول او د مافیایي کړیو سره اړیکې هم همدوی وې. د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو. یا اوس هم نن سبا دلته او هلته امزي مطرح کیږي او نړیوال هم د څه فکر کوي چې واکه موږ په قاتل رجال سره مواجه یو او بل په افغانستان کې څو غړي نشته په دې تاریخ کې د انسانانو کې یادا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې. یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کیږي چې د طبيعي مطرح کړي.
انصاری صاحب دغه غونډه داسې مهال را بلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوي چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري؟ او فکر کوي چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوحې پر غونډې باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې را بللې دغه هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري. او خلک چې دوی را بللې د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي، ناکام، تښتیدلي او سولیدلو پردي دي چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او له کرکې ډک نوم او نښان لري. هیڅکله د افغانستان خلک څه په کور دننه څه بهر په دوی باور نه شي کولی او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوم چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې په ودونو خادیو کې په مړی ژوند کې خو دوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هیڅ کله نشي ظاهرې دي. د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلې. د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلې. حتی د اخترونو المنځونو او د جمعې المنځته نشي وتلې. موږ دا چې واورې دل چې د یو شمیر پخواني او بدو چورواکو پلرونه چې جماعتونو ته په سویډن او په یو ځای بل ځای کې تللي دي خلکو یې پلرونه د جماعتونو نشللي چې تا ته د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی مونږ فکر کوو چې یو شمیر پخواني باداران یې چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي، پخواني متقاعد خلک دي، اوس یې د تنکونو یا د دغسې څیړنیزو انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي صرف کړي مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نه شي کېده. مونږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ حضمت په پراخ علمي، فرهنګي، کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي د خپل ځان، د خپل هیواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې وایي په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدار او
نور وښوري. مننه ساده صاحب، تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري خو یو دغه پښتنه کې په دې اړه مو غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوهیل غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپور تکړه ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبري وشي خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړک لوي ویل چې نه د طالبانو د پرسمت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبانو د حکومت ضد سیری سره راغونډې شوې دي، ډیر نور هم خبرګونونه خبره و خودل، دوی هم خبرګونونه و خودل. څه فکر کوئ چې په دغه راتلونکو غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبري وشي، ځکه چې طالبان نو په خپل دریز باندې ولاړ دي، ملګرو ملتونو په ادارو کې هم پر خزینه کارکونکو بندیز لري کړی، یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی، نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي. بله ساده صاحب،
زما راغلی سه. بله
میره بری
مالچ لبد مغه چې کوم حالات فل حال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوې دي، دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده. پاسل کې او تاسو څو مدمس کې شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی سمرقند غونډه ته وبلل شو، لکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ورنه کړل شو، لکن د غونډې وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړې او خپل خواستونه ورته وړاندې کړې سره یا تبادل د نظر یې وکړ. لکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو خاطر همزمانه تاسو ولیدل چې امریکا کوم حرکت وکړ، تامرستې ولېږلو پخواني جنګ سالاران او د سره او هلته او دلته فیصله، یعنی یو رقابتي لوبه. او بیا په څنګ کې دفتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کړي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منګ دې کېږي، نو دغه تاسو غږ راپورته کوو، تاسو د رسمي پیژندلو غږ به وشي، داسې به وشي. یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی، ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکای د ځمنتیا او د نړیوالې ټولنې ځمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او د اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده، کدي واقعا میسته کینی او هماغه خبره د نهایي کې دا د لوهي
قانون
کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته، و دې باسې مخامخ د سرکینی ملامت او سلامت کې معلومه.
مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورستې پښتنه دغه د دوه په غونډه کې چې ملګرو ملتونو را بللې ده، په ډیر یو اساس وخت کې را بللې ده، نړیوالو ویلې دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرسته تقریبا هغه بس پنی وچې شوې دي، او که طالبان دې تغاړه کې نګدي چې د خزینه کارکونکو ته د کارکولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې، نو دوی به خپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوئ چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې و پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې دا هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ، بربادۍ او ګندودي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري، دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوحې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړې او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوحې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلوده، دوی ورسره پټې ناستې درلوده، د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري. هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي، اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی. که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو، نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي هغه امریکای متحده ایالات دی، هغه ملګری ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامی امارات دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو، انصاری صاحب مهرباني
د افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستې وساتي.
کور ودان مننه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید ذاکر شاه صادق چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا د دیشو څیرو په ګډون د نننې غونډې او دا چې د دې غونډې نتایج به د افغانستان پر روان وضعیت کوم اغیز وکړي کنه خبرې وکړلې. په همدې